درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د زموږ مازیګرنې نیم ساته خبری مجلد او پکې اوري چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د کموالي په اړه ځینې رپورټونه ورکړل شوي او ځینو رسنیو ویلي چې وسلوالو طالبانو پر بهرنیو ځواکونو په بشپړه توګه بریدونه کم پای ته رسولي او په افغان ځواکونو یې کم کړي. افغان چارواکي وایي چې لا هم جګړه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یو ریپورت کې د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره د مځکې پر مخ تر ټولو خونړۍ جګړه بللې او نن د ازادي رادیو د خبرونو اتلس کاله پوره شول. دوستانو دغه مسلې دي چې په دې نیم ساته خبري مجله کې به پرې ریپورټونه او همدارنګه نور مطالب ولرو، خو پیل خبرونو کو فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاندوایی په افغانستان کې د تشدد کموالی راپورونه دوی نه تاییدوي. د افغانستان پر ځواکونو باندې حمله شوې او د افغانستان خلک مطلق اوربند غواړي. په پکتیا کې چارواکو ویل چې د حقانی شبکې لس مشکوک غړي نیول شوي دي او په سوریه کې مدني فعالان ادعا کوي چې د روسیې د هوایي ځواکونو په حملو کې بېګا په ادلب کې لس نفره ملکي وګړي وژل شوي دي. پوره خبر نواوري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت په بشپړ ډول اوربند غواړي او دا چې د افغانستان په ځینې سیمو کې د تشدد اندازه لکه څنګه چې په یو شمېر رسنیو کې په اړه خبره سوې وه راکمه سوې ده، دوی نه مني او پر خپلو امنیتي ځواکونو باندې وخت په وخت د حملو خبر ترلاسه کوي. صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
ای که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متاسفانه جنگ بوده، اما متاسفانه
دیوی متاسفانه جګړه روانه ده. متاسفانه د افغانستان پر خلکو باندې حمله کیږي. د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک اوربند غواړي. په ورستیو کې پر رسنیو کې داس راپور نه خبره سول چې وسلوالو طالبانو پر نړیوالو ځواکونو حمله یو مخ بندې کړي دي او پر افغان لوري حمله کمې شوې دي. په قطر کې دا وسوال طالبان د سیاسي دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره د سولې لپاره د توافق په خاطر د یوې مسؤونی فضا د رامنځته کېدو هڅې کیږي چې له مخې په امریکایي ځواکونو حمله پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت مکررن د وسوالو طالبانو لخوا د تشدد د کمولو مسأله ردوي. پکتیا کې چارواکي وایي د حقانی شبکې لس مشکوک غړي نیول سوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تېرې اونۍ کې د پکتیا په مختلفو سیمو کې ونیول شول. لس واړه مشکوک وګړي نن د رسنیو مخې ته درول سوي وو او د پکتیا د والي ویاند ادعا کړې چې هغوی پر خپل جرم اعتراف کړی او د تحقیق لپاره به عدلي ادارو ته ورواستول سي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عبدالعزیز الرحمن ساپای وایي وسلوالي ډلې اجازه نه ورکوي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګوزڼ پر ضد واکسین ورسیږي او له دې امله ویره لري چې تر څلوېښت زره زیات کوچنیان به سږکال له دې واکسینه محروم سي.
د بعضې داسې ګروپونه شته دی چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خو هغې بیخي حتی زموږ په کلینیکونو په داخل کې زموږ روټین واکسین هغوی بند کړي دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړی او دا ځای د پیش درې کې موږ چې تر اوسه پورې کوشش کړی دی هغه موږ په دې نه توانېدلي حتی چې د دوی د یو نماینده سره وغږیږو.
په کونړ کې تیر کال یو کوچنی ګزړن وهلی و. ګزړن ماشومان وژني. پولیو داسې ویروس دی چې ماشومان وژلی سي او د هغوی د فلج سبب کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه چې د امریکا متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ اعلان کړ خبرې ورسره وکړې. نتنیاهو نن له واشنگټن مسکو ته ولاړ. هغه وویل چې د روسیې او اسرائیلو اړیکې کلک دي او د غوښتل چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نظر د دغه پلان په اړه واوري. د یو شمېر مدني فعالانو په وینا د روسیې ځواکونو د سوریه په ادلب ښار کې بیګا هوایي حمله کړې او لس ملکي وګړي وژلې دي. خو مسکو دا خبرې رد کړې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ادارې مرکز چې په ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د مدني دفاع ټولنې نن ویلي چې تېره شپه د ادلب ښار په اریحه کلي کې پر یوه نانوایي او یو روغتون باندې حمله شوې. په دې سیمه کې د سوریې د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي، خو د روسیې دفاع وزارت نن دا راپور رد کړ او ویل چې الوتکو په سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي. روسیه په چین کې د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله له چین سره د خپلو پولو د تړلو خبر ورکړی دی. روسیه همداراز خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې په لنډ وخت کې دې چین ته سفر نه کوي. په چین کې د دې خطرناک ویروس د خپرېدو له امله تر نن سهاره د 170 کسانو د مړینې خبر تایید شو. چین او روسیه د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو زیات ګډ سرحد لري. په تاشکند کې د ازبکستان د برق د حرارتي برق د تولید په ستر مرکز کې چې د نوراباد په سیمه کې جوړ شوی اور لګېدلی دی. د حرارتي برېښنا د دې سټېشن مشر ازادي راډیو ته ویلي چې اور د سهار په 10 بجو ولګېد. دا په ټوله منځنۍ اسیا کې د حرارتي برېښنا د تولید تر ټولو لوی سټېشن دی. او د فینریوال سازمان وای په پاکستان کې هدفي وژنی د خلکو جبري بدرکې او همداراز د شذو پر ضد تشدد شکنجه د رسنیو سانسور او د توکمیز او مسبی لژکیو پر ضد تبعیض او تشدد دوام لري. د فینریوال سازمان کې د جنوبی اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړایچ په هغه رپورت کې چې پرون د غیداري خبر کړی ویلي چې په داسې حال کې چې په پاکستان کې چارواکي په جبري بدرکیو د ژورنالیستانو په سانسور او د سولېزو مظاهرو په بندولو او ځپلو کې لاس لري او شدید قوانين نافذوي، په دغه هیواد کې هر ورځ د بشري قانون د مدافعانو لپاره کار لا زیات سختیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د کابل او څو نورو ښارونو د هوا وضعیت د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتی ګرید لمخه پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی دی. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفی 6، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9، او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8، 6.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوریدل د نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو او موضوعات اوریدل شي. په داسې حال کې چې یو شمېر غربي رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې، افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبانو پر افغان ځواکونو حملې جاري ساتلې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده. نن د ازادي راډیو 13 کلنه شوه.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده.
اتلس کاله مخکې د افغانستان لپاره د ازادي رادیو خبرونه پایل شوې. په تیرو اتلس کلونو کې د ازادي رادیو د خبرونو د بهیر لالوړو ژورو مهم په دې نیم ساعته خبري مجله کې خبرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورتونه هم ولرو. په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د طالبانو لوري افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې ده، افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه ده او طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د سولې د ټینګښت په هدف اور بند وکړي. اکرام الله اکرام پرې نور جزئیات راکوي.
روسه له هغه چې ځینو امریکایي رسنیو د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو 2 میاشتو کې دغه ډلې د تیر په څیر د افغانستان په لویو ښارونو کې حملې نه دي کړې، افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته او طالبان پوځي او ملکی اهداف په نښه کوي. د افغان ولسمشر وایاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې څرنګه کمه سوې یا زیاته سوې ده، خو مهمه خبره دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه پر افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې حملې سوي دي. سمو غوښتنه دا ده چې داسې سوله راشي چې هیچ چا ته زیان ونه رسیږي او موږ د هیچ چا د تروریستي حملې شاهدان ونه اوسو.
نوموړی یو وار بیا د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي طالبان باید وربند ته غاړه کیږدي او له دې لارې یوه تلپاتې سوله ټینګه شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. رویټرز اژانس بیا د یو شمیر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصاري خبر ورکړي چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالې مذاکرات جریان لري. دغه سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده. سرچینې دا هم وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په قطر کې دی، خو خلیلزاد په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او پر روان ژمي کې تیرو کلونو په پرتلا د جګړو د زیاتېدو او سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټرز اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان باور لري چې په دې هیواد کې د جګړې ښکېل اړخونه په رسمي ډول اوربند ونه کړي یا هم د تاوتریخوالي کمول اعلان نه کړي، جګړه به روانه وي. لډلی عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
له بده مرغه دواړو اړخونو په رسمي ډول هیڅ پرمختګ نه دی منلی، خو په ټولو اړخونو کې له جګړې ستړیا لیدل کیږي. هیله لرو چې په جګړه کې همدا ستړیا لامل سي چې اوربند وسي او سوله راسي.
خو افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لاره اوربند او بین الافغاني خبرې اترې دي چې وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه نه دي منلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د نړۍ یو شمیر بشري سازمانونو د افغانستان کړکیچ د ماشومان لپاره د مځکې پر مخ تر ټولو خطرناک کړکیچ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو رپورټ کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتی، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې جګړه ده. په اړه د امید زهیر مل رپورټ اورو.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتی، خو راپور کې دا نه ده روښانه شوی چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملانې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه وبلل. بلخوا په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن په دې هیواد کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښایي. د دې بنسټ ویان دی مریم عطایی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا راپور ښایي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خوندي نه دی.
اوس هم افغانستان د ماشومانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ د جګړې له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت غواړي چې خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي څو له ماشومانو د جګړې پر مهال ساتنه وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوي چې ملکی مرګ ژوبل پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته ده. د سازمان د ملکی مرګ ژوبل عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې لکه بلې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی
خوښین سره چې د طالبان کوه حمله او تعدیدونه بدون زمونږ د ماشومانو لپاره یو کوه خطر شته، نو د افغان دولت یوازنه مسئولیت او وظیفه داده چی دوان ماشمانو جوان خاندی کی او هر چه وکی او هر حق برنامه عملی کی ترسو از منگ ماشمان که خاندی وی نمونگ طول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د بخنه نړیوال سازمان په دې راپور کې لنډیوالې ټولنې وخت چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بي تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چارچای ده او هغه ډول عدالت چې پوروړی دي منست راوړي. د بخنه نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوی چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډېر یې ماشومان دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوسم د ازادي رادیو په اړه. ازادي رادیو اتلس کاله نشوه، اتلس کاله مخکې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل لومړني نشرات او خبرونې د افغانستان د پاره پایل کړې. په دې اتلس کلونو کې د ازادي رادیو مزل لوړو ژورو ډکو. زموږ اوریدونکي او زموږ په شان په دې اړه څه وایي په اړه یې زموږ د همکار رحمت الله افغان رپورټ اورو.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
دا هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 1:30 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړې. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار 2:00 پیلېږي، د ماخام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.6 نوي منځني اي ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري؟
توخید زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسو را رسوي. زه د اتلس کال د ازادي رادیو د ایمي همکار او اوریدونکی یم. یوازې ازادي رادیو د افغانستان د ملت لپاره یو ستر رسنیز خدمت تر سره کړ. زموږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله داسې کړو لکه تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلی یم. موږ له نړۍ سره شناخته کړو، موږ له سیاست سره شناخته کړو، موږ د پاره د هوا حالات او د اثارو بیانونه ډول ډول مختلفې خبرونې لري. نو موږ له ازادي راډیو څخه بالکل راضي یو، د موږ د پاره یو غټ خدمت کړی.
زما نوم ملنګ خاکسار دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. دغه رادیو چې موږ اورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه داسې خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تانسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو د محلي وازی تریوی رادیو محدود نه د پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانی د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي، د ټولو رسنۍ خبرې او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
ونوښتم دا زنده بم خوهم کړ.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړي د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو په رسولو کې ونډه واخلي.
زما یوازینۍ موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه یې لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د ازادي راډیو ویش بلابل سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوقي ځوانانو خزو بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب د ازادي راډیو د خبرونو په اړه وایي
په تیرو اتلس کلونو کې ازادي راډیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو در رسولو تر وسه هڅه کړې. ازادي راډیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، خ حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي راډیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلس ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي راډیو له دیوډان دی په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دیوډان دی په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي راډیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي راډیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
آزادی خبری مجله اوری
دوستان زموږه آزادی رادیو ناوړی او سم په افغانستان کې د متقاعدینو ستونزه. د افغانستان د مالی وزارت د متقاعد د تقاعد لګښتونو ریاست وایي چې په روان کال کې 1,13,000 زیات متقاعدینو باندې حقونه ویشل دي. په دې برخه کې لا هم ستونزې شته. په اړه د فیروزی عزیزی ریپورت اورو چې د یوې متقاعد چې د یو متقاعد د میرمنی په غک پیلې کې
معلم بوده، برجچانی مزار کار میکرده، برجچانی مزار کار میکرده، حال تقاعد خوب دو ماسه مای میده و میبری بعد.
شپیته کلانه نجیبه چه دوار پیه مصنوی دی دو میشتی وراندی لحیرات ولایت نه کابل ته د خپل خوند د تقاعد د خستول پر راغلی. نجیبه وای لا هم سرگردانه گرزی او د تقاعد د حقوقو یا پیسو خستو پروسه پیچلی ده.
تقریبا دو موسم مایه که
نگدې درې میاشتې کې چې هم دې کابل کې د خپل خوند د تقاعد د اخیستو لپاره راغلیم او په کارونو یو بوختیم. تر هیراته زم راځم او دا دوه میاشتې کې چې دلته په یو هوټل یا مسافرخانه کې اوسېږم. د تقاعد هر مسول ته چې زنګ وهم ورزم هیڅوک ځواب نه راکوي. دلته تقاعد پروسه کې خلک ډېر ځغلوي.
هر کس زنګ میزنه هیڅ کس ځوابګوی نه میکنه. دغه بیا مقصد دې کې میدونم.
میرمن نجیبه وایی د خواندې چې څلوېخت کاله یې په ښوونځیو کې د تعلیم په برخه کې خدمت کړی اوس 80,000 افغانۍ د تقاعد حقوق کیږي او له یو کال راهیسې کابل او هرات کې نه رسوانېدل چې ترلاسه یې کړي. تر دې وړاندې په وار وار د متقاعدو مامورینو له لورې شکایتونه سوي چې د تقاعد د اخیستو پروسه پیچلې ده او دوی ځنډوي. خو د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د خزینې ریاست مشر عمر دورانی د پنځمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی سکل ګڼو متقاعدینو ته حقوق ورکړي دي.
در سال 1398 ما تانستیم که
په 1398 کال کې زموږ وکړای سول په مجموعي ډول 1,13,000 او 1,500 کسانو ته مو د تقاعد پیسې ورکړو. همدارز موږ وکړای سول چې د تقاعد عامه صندوقونه جوړ کړو. په راتلونکي کال کې به هم د تقاعدونو چې دولتي برخو کې کار کړی وي سهمیه به د همدې عامه صندوقونو ته انتقال کړو.
دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه به خیر انتقال میکند.
د خغلی دورانی په خبره د محل د ټول هیواد په کچه 1,35,000 کسان دولتي متقاعدین دي چې دوی ته به د روان کال تر پایه حقوق ورکړل شي. له دې سره د دغه ریاست په خبره د متقاعدینو د حقوق د ورکړې په برخه کې بایومتریک بهیر هم پیل شوی چې له دې لارې به شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ورسره ډب کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او سم هلمند تاسو په هلمند کې څلویښ زره کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د کډوالو چارو ریاست او ځینې مرستندوی ادارې هڅه کوي چې ډیرو او اړو کورنیو ته مرستې ورسوي، خو په دې برخه کې پراخو مرستو ته اړتیا شته. الیاس تایل نور تفصیل سره. په هلمند کې د کډوالو چارو د ریاست او مرستندوی ادارو په مالي کومک شاوخوا دوه زره کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل شوه. دغه کورنۍ اکثر له وړاندې سروس شوي دي. د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي نږدې څلوېښت زره کورنۍ د ژمي او یخې هوا تر څنګ د نامنوی او غربت له امله مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو رئیس سید محمد رامین وایي د دوی سره سبسوي شمیرې ښیي چې یا د کورنۍ د غربت او نامنوی له امله نسي کولای بیرته خپلو اصلي ځایونو ته وګرځي.
تقریبا در همین سالهای اخیر بیشتر از 40,000 فامیل ما بجاشته در داخل شهر لشکرگاه داریم که اینا
دی وی په دې ورستوی کلونه کې د هلمند د اوسیدونکو څلوېښت زره کورنۍ بزای سوي دي. سره له دې چې د دوی سره یو ځل مرسته سوې ده، خو د بیکاری او غربت له امله اوس بیا کومک ته اړتیا لري. موږ سږ کال 15 زره کورنۍ ته بیا مرسته رسولې ده او پاتې نور یې عاجل مرسته اړتیا لري.
7,000 افغانۍ یا 6,900 افغانۍ توزیع میشه انشاءالله.
هلمند چې د تیرو نږدې شپاړس کلونو راهیسې نام نه دی، په زرګونه کورنۍ پکې د جنګ او غربت له امله د خپلو اصلي ځایونو بېځایه سوي دي او لا هم بیرته نسي ګرځېدلی. د اړو کورنیو غړي چې تازه د مهاجرینو د ریاست او مرستندوی ادارو څخه خوراکي او نقدي کومک ترلاسه کړی دی وایي د دوی د اوسېدو ځای ته نږدې ډېرې داسې کورنۍ شته چې نامنویو د خپلو سیمو څخه کډې ته مجبوره کړي دي او د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
په دې ښار کې چې زموږ رقم ښځې چې وویني تر زړو یې ویني څاڅي نو بار داسې خوشحاله سوم سړي الهې شکر دی. نو بې رزقه خو مو نه پرېږدي، دا د رزق الله راکوي. دا دوې شپې خو ما نه د پخکړې ډوډۍ سس قسم کېږي که نه کېږي. راته ډېر خوشحاله د والي صاحب څخه یو د یتانو څه چې زموږ غم یې وخوړی.
مرستو ته خو دغه نیم یون من اړتیا لري. دا اوس شخصا ته دا زما لاسوته په دې سپینه ږیره داسې وګوره چې زه په کار کې ولاړ یم، کار او خدمت کوم، خپل بچیانو ته یوازې غه برابروم. بیا دا مسلمانان خدای را باندې ازیره کړل، خدای را باندې را وستل وروره، دا حد اوس یاد راکوي.
د هلمند له شپږ ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د طالبان په ولکه کې دي، په نورو اتو ولسوالیو کې پر کمربندي او مسکونو سیمو کې جګړې روانې دي چې هره ورځ کورنۍ بېځایه کوي. د هلمند والی هم مني چې په زرګونه کورنۍ مرستو اړتیا لري. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تازه 2000 کورنیو ته مرستې شروع کړې دي او آهسته آهسته ټولو ته کومکونه رسوي.
د هلمند بې ځای سوي کورنۍ څو عوامل دي. یو عوامل دا دی چې د جنګونو له کبله بې ځای سوي دي، بل عوامل د وچکالۍ له کبله ده، او درېیم عوامل په دې اخرو کې بیا د بارانونو سیلابونو له کبله بې ځای سوي دي. چې سروې په ټولو ولسوالیو مرکز کې شروع دی او مرکز نام من کومکونه نورم تقاضا کړی، خو فعلا د پاره د هلمند ولایت د دولتي ادارات او موسساتو په همکارۍ د 3000 کورنۍ د پاره موږ کامل آمادګي لرو.
تر ټولو ډیر کورنۍ ورسته لږ چې په 2015 میلادي کال کې جګړو زور واخیستې بې ځای سوي چې اکثره په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې میشته دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زاک نور محمد د هلمند ولایت څخه خبره کوم. وروره دلته د هلمند په ولایت کې غنم ګران دي، ګاز ګران دي، بوټي ګران دي. زموږ دغه خواهشات تاسې باید تر ډاکټر صاحب اشرف غني پرې ورسوئ، تر لوړو ارګانو پرې ورسوئ. دلته موږ یو من غنم په 250 روپۍ باندې رانیسو، په کالدارو باندې په 250 کالداري باندې یو من غنم رانیسو. مزدوري نشته، کار نشته، ژمی دی، خلک در به دره دي، خپل غم باندې اخته دي. نو هیله لرم چې دغه زموږ پیغام ورسوئ. وسلام.
اصلاح الدین ترکیه ما له کندهار جړی څخه. او مشکل مداغه دی چې درو په نتیجه کې چې خلابونه راغلي و، خلکو ته سراینه ورنړېدلې دي. دولت د دې پر ځای چې د دې سره همکاري وکړي، سراینه ورجوړ کړي، نو هغه کسان خپل سراینه په خپل مصرف جوړي، په خپل شخصي لګښت کې جوړي. بیا هم دولت ورته دریل چې راکه څه چې راکه 2000 راکه 10000. نو زموږ په سیمه کې دغه مشکلات روان دي. تاسو یې در مسؤل چارواکو ورسوي، موږ خو خپل ځاغ رسولي دي، څوک موږ هغه نه اوري. نو دغه مو پیغام دی. والسلام د ازادي راډیو سمنن.
عبدالمجید د کندهار ولایت مرکز نه خبره کوم. زما پیغام دا دی ازادي راډیو د کارکوونکو ته چې لوړ پوړي چارواکي په دې ستونزه خبر کړي. زموږ د معلولینو پیسې دا پروش تیر کال هم نجرا کړي در وسه پورې په سوونو په زرونو معلولین ایکی آریان هست ایپا پسیری خوارم در تدر بچام و شما و تجار اقتصاد کمزوری دی پیغام دادی چه دازادی راژیو کرکون که زمر داغ پیغام در لورپول چارواکو پوری ورسی السلام علیکم
دوستانو پا همدی سرا دا مازیگرنی نیم ساعت خبری مجله پای ترسو پا که دخبرو شو و ریپوتونو او مطالب و تفصیل ازادی راڈیو دات کام که چیز مگوی پانه دا هر وقت کتلی و لستلی شی بلا نیم ساعت خبری مجله دی ازادی راڈیو داندی که گی ست سمیاباس پستردیو که دی.